قدر منوریدونکو د افغانستان د سیاسي چارو چیرونکو کارپو او د استراتیژیکو علمی مطالعاتو د مرکز مشر د بهر میشتو افغانانو د پیوستون د چورا د سولې د کمیسون مسول ښاغلی ډاکټر سید صلاح الدین سیدی هم د اوس مصر ټلیفون په کرښه دی. غواړم په افغانستان کې د سولې د اوسنۍ پروسې په اړه د نظر وپوښتم. جناب ډاکټر صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیک هیله ومنه. ډېره مننه چې زما بلنه د مرکې د پاره ومنه.
تشکر مننه استرما تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم زه ستاسو په خدمت کې. تشکر
ډیره مننه، مهرباني مو ده. جناب ډاکټر صاحب، جناب ډاکټر صاحب، په افغانستان کې د سولې په پروسه کې د بهر میشتو افغانانو چې تعداد میلیونو کسانو ته رسیږي د ګډون په خاطر د بهر میشتو افغانانو د پیوستون شورا د نورو سازمانونو ټولنو او شخصیتونو سره په ګډه دا ژغ پورته کړی دی چې څه ډول کېدای سي د سولې په مذاکراتو کې د بهر میشته افغانان د دریم ګونی په حیث ګډون وکړي. که تاسو د دغه په اړه یو څه روړا واچوئ چې دا څه ډول ژغ دی، آیا څومره نتیجه به ورکړي، او د دغه ژغ د پورته کولو انګیزه یا د کومه ځای را پیدا شوله او اهمیت یې په څه کې دی؟
مننه. زمنګ په مورد د افغانستان په مورد زمنګ د سرنوشت په مورد کچیرته دریم ګړې او یا څلورم ګړې کس تصمیم ونیسي، دا تصمیم به نه مشروعي او نه به عملي جنبلد. په بهر کې د افغانستان د نفوس دریمه برخه ژوند کوي، اکثر علمی تجارب او افغانستان ته متعهد کسان دي او دوی کولای شي خپل تجربې او خپل امکانات افغانستان ته د خدمت دپاره د سولې پروسې د هغه اصلي مسیر د پیدا کولو په برخه کې انتقال کی. آداب عادلانه یي چې په دې برخه کې دوی سهم ولري او په تمامو پروستی پروسه کې خپل امکانات د سولې په خدمت کې ورکي. په همدې خاطر باندې د افغانانو د همبستګۍ شورا چې په بهر کې یو معتبره شورا ده او په هغه کې مختلف د 113 نه زیات سازمانونه راټول شوي دي او مستقل شخصیتونه دي، نو په کلکه به دا شورا وتوانیږي چې د دې نورو افغاني حرکاتو سره د سولې په مذاکراتو کې مثبت نقش ادا کړي. موږ خپل تاری، موږ خپل امکانات، موږ خپل تجربې د داسې خیریه حرکت کامیاب اجرا دپاره تقدیم کړي دي. خپلې هڅې به کوو. دا چې تر کومه حده پورې موږ په کرسي کې نولی شو یا نه شو، دا هغه شی دی چې زموږ د صلاحیت نه به پورته خبرې. مننه.
شکر مننه. کچیر دا کنفرانس د پریکړو په اړه راوچوي چې کمی مهمی نظرونه څرګند سول او اخر کې څه پریکړه وشوه؟
په یقین سره په دې باندې تاکید وشو چې سیاسي مذاکرات، سیاسي جوړه روغه زمونږ یوازینی درست الټرناتیو دی. بلاله د جنگ، څلوېښت کلن جنگ او د افغانستان د خلکو د سیاسي سټیج کې د مشروع د لارې د سیاسي ځواکونو راوستل د حل لاره ده، دا د علم لاره ده، دا د منطق لاره ده، دا انساني لاره ده، او دې پروسې دپاره کار کول. په تمام کنفرانس کې په دې باندې تاکید وشو، په دې باندې تاکید وشو چې په هغو مواردو کې چې د ملت صلاحیت دی په سیاسي مذاکراتو کې باید د ملت په غیاب کې تصامیم ونه نیول شي. وظایف باید په تدریج باندې په داسې شکل باندې تنظیم شي چې موږ سیاسي مذاکره د کامیابۍ لوري ته استقامت ورکو. د دې عمل، د دې هدف د تحقق دپاره کله چې دوه یا درې خواوې یا دوه خواوې مذاکره تسره کینی، سیاسی مذاکره تسره کینی، د دې خبرې منطقي پایله همدا ده چې جنگ درایي او خبرې کوي. نو زمونږ خوښتنه، زمونږ تاکید د منطق او د علم تاکید همدا ده چې د مذاکرات پیل باید اوربان سره یو ځای جوخت اعلان شي او د سیاسي مذاکراتو د کامیاب پرمختګ لپاره باید داسې لارې ولټول شي او داسې لارې شته دي او داسې تجارب موږ په نړیواله کچه لرو د ټولنو په تاریخ کې چې د هغه په نتیجه کې په ټولنه کې موجوده سیاسي ځواکونه د خپلو نسخو د عملي کولو دپاره د ملت صحه واخلي او د هغه په نتیجه کې هر هغه نسخه چې ورته مناسبه ښکاري د ملت د صحې ایښودلو نه وروسته د هغه د تطبیق دپاره کار وشي. دې کې ډېر موارد دي چې باید سره په توافق وشي. اماده توافق ته د رسېدو دپاره باید مقدماتي کارونه او هغه څوک چې د دې ملت بچی دی د هغې د فکر نه د تدبر نه او د تجاربو نه باید مثبته استفاده وشي او د نړیوالو ټولنې مرسته په دې برخه کې باید نه د تصمیم ګیرنده په شکل بلکې د ناظر او د مومد په شکل باندې باقي پاتې شي.
تاسو څونه مطمئن یاست چې دغه نقش به د بهر میشتو افغانانو ته ورکول سي او کچيري در کول سي کچيري دا درېګوني رول تاسو په پدای کې څه رول ولوبوي یعنی څنګه کولای سي چې تاسو د دواړي خواوې چې دومره په نظر په لحاظ ډېر سره تفاوت لري سره نږدې کې؟
زه په دې کې تشویش نه لرم چې ولې متفاوت نظرونه دي. دا ډېره نورماله خبر ده چې احزاب، سازمانونه، کلکتیفونه، سیاسي ګوندونه خپل برنامې لري او د خپل د برنامو د تحقق لپاره مشروع کار کوي. دې کې څه مشکل نشته، دا طبیعي خبر ده. اما مشکل په هغه ځای کې راپورته کیږي چې په دې باندې فکر وشي چې آیا سولې ته رسېدل د مذاکرو د لارې دا هدف دی، استراتیژي ده او که تاکتیک. موږ په کلکه په دې باور استو چې نړیواله ټولنه افغانستان ته د افغانانو دپاره څوک نه دي راغلي. نړیواله ټولنه د خپلو ګټو دپاره، د خپلو ګټو د ساتلو دپاره افغانستان ته راغلي. موږ په کلکه په دې باور لرو چې پاکستان او ایران په افغانستان کې خپل منافع او مصالح لري او د هغه د تحقق دپاره کار کوي. دا طبیعي خبره ده. موږ په کلکه په دې باور یو دا پټه خبره هم نه ده چې طالبان امارت اسلامي غواړي د کلي په مورد کې خپل برنامې لري او په نورو برخو کې خپل برنامې لري او دا تمام ګوندونه او احزاب په مختلفو ساحو کې خپل برنامې لري. موږ په دې پوهیږو چې بعضې د دیموکراسۍ تعابیر په یوه ټولنه کې په یو ګروپ سره یو رقم دي، د بلې حلقې سره بل رقم دي او په دې کې کوم مشکل نشته. مشکل دا دی چې د دې نسخو د عملي کولو لار کومه ده؟ آیا د دې نسخو د عملي کولو لار د امارت اسلامي د جوړولو لار دا کنفرانسونه دي، بهرني معاملې دي او د ملت په غیاب کې تصمیم نیول دي او کنه تمام د حرکات په دې باندې استقامت پیدا کړي چې د سیاسي مذاکرې په وخت کې د مناظرې په ځای په سیاسي مذاکرو کې داسې اصولو باندې توافق شي چې د هغه په نتیجه کې ملت اصلي تعینونکی شي. که چېرته پر دغو اصولو باندې قدم کېښودل شي زه باور لرم چې دا مذاکرات به کامیاب شي. او که چېرته هڅه وشي چې یو بل ته دوکه ورکړل شي، هڅه وشي چې فشارونه راوستل شي، هڅه وشي چې انفجار او انتحار باندې خپل اهداف په اصطلاح تحمیل کړی شي، دا به هم نتیجه وي. اما دا به کامیاب په هغه صورت کې چې موږ د یو وسیع تبلیغاتي او په اصطلاح تجریدولو برنامې باندې په داسې شکل باندې کار وکړو چې ای ملته، ای جهانه، دغلته سره افغانان راټول شلو، د دغې طرحه دغه وه، د هغوی طرحه دغه وه، دغه د منطق لاره، دغه د انسانیت لاره او دغه د تخلف او تجاوز لاره، چې نړۍ ته هغه څوک تجرید شي چې هغه منطق، دلیل، انسانیت او یو سلسله قبول شوي اصول مني. دا به په خپل ذات کې یو بریایي د دې لپاره کار کول زه ضعیف تر اوسه پورې وینم، په دې باندې تمرکز کول پکار دي. په یو وسیع مطبوعاتي میډیایي شبکو کې د تمامو جوانبو موضع مطرح کول او نړۍ پرېښودل، افغانان پرېښودل چې قضاوت وکړي چې کومه لاره چا نیولې ده، کومه زموږ په خدمت کې ده او کومه په موږ باندې د تجارت خبره ده. دا هغه شیان دي، دا هغه تدابیر دي چې موجب د دې کېدلی شي چې دا برنامه دا صلحي کار یا کامیاب شي، او هغه څوک چې متخلف دی کامیابېدو ته نه پرېږدي تجدید کړی شي. دا هغه شیان دي. د دې په څنګ کې یو څه سره نور تدابیر هم دي چې ما خوشبینی که چېرته په دې لارو باندې عمل وشي زه مطمئن یم چې د نړیوالو تر فشار لاندې، د خلکو تر فشار لاندې به حق کامیابېږي او د افغانستان خلک به هغه باعزته سولې ته رسېږي.
مننه. تاسو مخکې بهرني هیوادو ته په خاص ډول هیوادو پاکستان او ایران ته اشاره وکړله، آیا دوی به دغه د سولې مذاکرات داسې پرېږدي چې دا نتیجه ورکړي، او آیا دوی به په افغانستان کې هغه چې اوس وایي چې موږ د سولې دپاره کار کوو په عمل کې دا کار وکړي، او که چیرې دوی بیا مداخلې وکړي او بیا دا مذاکرات ګډوډ کړي نو بیا پایلې به څه وي؟
رسمی مرکه کې د طالبانو نږدې منابع که مشخص کړم په انټرویو کې شته دي، جناب عابدی په امریکا کې اوسي، که هغه وویلي چې که امریکې او طالبانو توافق کړی دی چې طالبان به د سیمې د امنیت صلاحیت لري، د افغانستان نه د سیمې، د پاکستان لوی درستیز د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي معاون سره مطرح کړی ده چې موږ طالبان نقشه کړی دي او موږ یې کولای شو په باندې تاثیر ورکړو. پاکستان خپلې برنامې لري په دې باندې پوهیږو، امریکا خپلې برنامې لري په دې باندې پوهیږو، ایران خپلې برنامې لري په دې باندې پوهیږو. په دې باندې هم پوهیږو چې ډیر زیات شمیر طالب جنګیالي د ایرای کلمت الله د پاره او د حق د پاره جنګیږي، دا چې څنګه استفاده ترې نه کیږي او نه کیږي دا بله خبره ده. زه په کلکه په دې باور یم چې زموږ وجیبه ده چې هر هغه افغان چې د وطن د ورانولو د وژلو د پاره د دې د ارادې سره و یا د دې د ارادې نفرت استعمالوي هغه سره باید مرسته وشي. د دې تمامو منفي تاثیراتو سره سره هماغه سمې چې په مخکنی سوال کې وویلې، د دغو ناستو نه میډیایي وسیع معلومات ورکول چې د هغه په نتیجه کې نړۍ افغان ولس مسلمان ولس او خلق با عزت خلق د دنیا په دې متوجه شي چې متخلف څوک دی، جنایتکار څوک دی، صلح غوښتونکی څوک دی، دا به یو بریایي سره د دې که موږ په نتیجه ونه رسېږو. همدا چې مستند نړۍ ته وړاندې کړو چې دغه کارونه وشول، د دغه موضع داسې وه، د دغه موضع داسې وه، جهان او نړۍ به قضاوت وکړي چې څوک په تجاوز دی او څوک برحق دی. دغه په خپل ذات کې بریا ده. په دې خاطر باندې تاکید کول غواړم چې سیاسي مصالحه حتمي توافق نه دی، سیاسي مصالحه د متخلف تجرید هم دی. که چیرته اول آپشن چې زمونږ خوښتنه ده، د افغانستان د خلکو اجماع ده چې مستقر با عزت سولې ته رسېدل دي، سره نه دی چې نور خلک به بلې برنامه لري، اما که چیرته دا توافق او دا نتیجې ته ونرسېږو بله نتیجه باید ترلاسه کړو چې ظالم متجاوز او متخلف نړۍ ته او افغانستان خلکو ته افشا شي. پرته هر څوک که د دولت د خوانه وي، که د موسسي احزاب د خوانه وي، او که د طالب د خوانه وي، که د پاکستان د خوانه وي، او یا که نورو منابع ورخو، دا باید نړۍ ته مستند افشا کړی شي چې وګورئ حالت دغسې دی. شکر.
د بهر میشتو افغانانو د پیوستون شورا چې تاسو د سولې د کمیسیون رئیس یاست، آیا تاسو د سولې په اړه کومه ستراتیژي لري او کوم ویل لري نو دا څه ډول ستراتیژي؟
هغه سمې چې په تمامو سوالو کې وویلې، کارونه باید مرحله په مرحله اجرا شي. د شپږ میاشتنی ای طفل ته دوه کلن کمیس اخوستل نه کیږي. موږ باید هر عمر انسان ته د همغه عمر کمیس واغوندو. د سولې په پروسه کې که چېرته دغه تدریج مراعات نشي او د مذاکرې په ځای مناظره مطرح شي او څوک وغواړي جمهوریت په چا تحمیل کړي، څوک وغواړي قانون اساسي په چا تحمیل کړي، څوک وغواړي عمارت په چا تحمیل کړي، دا مشکل ده. ستراتیژي او تاکتیکونه زمونږ همدا دي چې د افغانستان ملت سوله غواړي، با عزته سوله غواړي، هغه سوله چې د سبا دپاره جنګ نه وي هغه غواړي. دې ته رسېدل د دغه اصولو چې ما په دې تمامو سوالونو کې په یو نوه اظهار کړ، دا زموږ ستراتیژي ده چې که چېرته دغه اصول ونه منل شي، د خلکو پر ځای په کنفرانسونو کې په قانون اساسي فیصله وشي، یو دوه درې نفره زما په خوښه باندې راټول شي او زه د هغه قانون اساسي فیصله وکړمه چې دا د دسې او دا د هغسې، دا چیرې نشي رسېدلی. په دې خاطر باندې ملت، هغه ملت چې مسلمان ملت دی، هغه ملت چې مجاهد ملت دی، هغه ملت چې زنجیدلی دی او کړېدلی دی، سوله غواړي، با عزته سوله غواړي. دا څنګه وکولی شو اصلي تصمیم نیونکی شي؟ دغه مذاکرات، دغه سیاسي روغه جوړه، تمام استقامت باید په دغه استقامت روانه شي چې د هغه په نتیجه کې ملت، ملا عالم مخکخ دانشمند وظیفه لري چې ملت ته په انتخاب کې مرسته وکړي، ورته ووایي چې د الله لاره دا ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاره دا ده، دغه افرادو چې په دغه وخت کې حکومت کړی دغه 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 یې مثبت کړي، دغه دغه یې د وطن سره خیانت کړی، زه طالب، زه جمهوریت خواه، زه د دې ګوند یا د هغه ګوند پلوه یا پیشتاز دغه برنامه لرو، دغه برنامه انتخاب کړي. دا چې حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حضرت ابوبکر صدیق د جانشین په توګه ونه ټاکه، صرف نامزاد یې کړه چې د خپل په ځای مونږ ورکړي، هغه کولی شو مستحق ترین رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ونه کړه چې دا زما جانشین دی. هغه په سقیفه بنی ساعده کې مسلمانانو انتخاب کړی دی، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا کار د حضرت علی کرم الله وجهو انتخاب د عام ملت مسلمه د خوانه دی. دی د علما را ټول نشو چې ویلي وای چې دغه نفر صحیح دی او دغه نفر صحیح دی. په دې خاطر باندې په یو سلسله اصولو که موږ توافق وکړو او د هغه په نتیجه کې نوي اختراعات ونکړو، زه باور لرم چې موږ با عزته سولې ته رسېدلی شو. هغه سوله کې چې انسان کوشش بند شي، هغه سوله کې چې افغانستان ترقی او تعالی ته ورسیږي، هغه سوله کې چې افغانستان نه د پاکستان دښمني، نه د ایران دښمني، نه د هند دښمني، نه د امریکې دښمني، او نه د روسانو دښمني، نه د چینایانو دښمني. موږ د چا سره دښمني کول نه غواړو، موږ خپل وطن کې په خپل خاوره باندې تسلط غواړو چې آباد او آرام او خلق په خپل ژوند باندې بسیا اوسي. موږ د دښمني دپاره برنامه نه لرو، موږ د دوستۍ دپاره برنامه، موږ د وصل دپاره برنامه لرو. دې خاطر باندې زه مطمئن یم چې که چېرته ځواکونه سره یو ځای کړو، د دې ځواکونو د یو ځای کولو په نتیجه کې موږ نتایجو، ملموسو نتایجو ته رسېدلی شو، او دا د ژوند رسالت دی. شکر.
مننه. د دغه علت تاسو د نظره څه دی چې د مذاکرات هره ورځ ځنډیږي، جنګونو زور اخلي، انتحاري عملیې هم کیږي، همدارنګه په مختلفو بانو باندې مذاکراتو دپاره بعضی بهانی پیدا کیږي، په دواړو خواوو کې ستاسو د نظر هغه کسان چې زورواکان دي یا ګټې په جنګ کې دي، آیا دوی به سولې ته تن ورکړي په داسې حال کې چې دا کسان ټول په قدرت کې دي، زور لري، سلا لري، او دوی اوس هم په افغانستان کې غټ قدرت دي؟
پرون ابر پرون دا درې ورځې د یو شمېر داسې خلکو مصاحبې او انټرویوګانې اورم چې د سولې په مورد کې باید اجماع شي. د افغانستان خلک د سولې، با عزت سولې په مورد کې اجماع لري، دې کې شک او تردید نشته. د دې هدف د اجماع نه د دې خپل حق ده، د دې خپل امتیاز ده، د خپل د دې خپل تسلط ده، د خپل په یوشتم پیړۍ کې کچیرته زه په صلاحیت او په چارج او په زه په امتیاز کې وم هر څه جوړ دي او که زه نه وم اجماع نشته. داسې منطقي رایه کېږي. دلته د باصلاحیت تحیت مفهوم هم خطا شوی دی. زمونږ په وطن کې داسې مفاهیم افاده کېږي چې د سولې آیت یعنی د افغانستان پارلمان، د سولې آیت یعنی باس د تمام ملت. جناب ستانکزی صاحب د افغانستان استازی په خپلو خبرو کې وایي چې زه د افغانستان د خلکو په نمایندګۍ هلته ځم، نه د افغانستان د حکومت په نمایندګۍ تاسو ځئ. سیاسی احزاب به خپل نمایندګي لري، طالبان به خپل نمایندګي لري، نړیواله ټولنه به دا افادو کې دقت کول پکار دي چې ما ورته وم لیکل. او د هغه په نتیجه کې خپل حق پیژندل او د هغه په نتیجه کې تمام میکانیزم داسې عیارول چې د ملت په ځای د بلت په مورد کې تصمیم ونیول شي. دا میکانیزم باید په دې استقامت ورکړ شي چې زه چې راځم د تا سره ملت ته مراجعه کوم، وزارت داخله د ستا، صندوق د ستا، د چاپ ماشین د ستا، څنګه ملت ته په دې باندې غږېدل پکار دي چې دا څنګه میکانیزم ایجاد شي چې مخکې د دې نه چې ملت تصمیم ونیسي دی په دې باندې توافق ونه کړي چې یو ته کوټوالدار، زه تاته کوټوالدار وایم، ته راته حوالدار وایې، راځه تقسیم وکړي او کابل دوه تقسیمه کړي، نیمه یې ستا او نیمه یې زما. په دې رقم باندې نه کېږي، په دې رقم باندې کېږي چې میکانیزم داسې عیار کړی شي او دې تر لارې شته یو سلسله بېعدالتۍ. موږ مطلق عدالت ته نشو رسېدلی. په تجارب چې په سیاسي نظامونو په اروپایي شرقي کې تغییر کړل، هغلته یو چا د بل چا په سر باندې تعقیب نه، هلته مشخص تجارب شته دي چې یا په کولمبیا کې یا په انګلستان کې د آیرلند سره مشخص تجارب شته دي چې د هغه نه په استفاده. زه باور لرم چې موږ داسې نتایجو ته رسېدلی شو چې د هغه په نتیجه کې نسبي عدالت چې په نړۍ کې ممکن دی، په انساني ټولنو کې ممکن دی، هغه ته ورسېږو. اما که چېرته دا مافیایی کړی، دا د مخدره موادو کړی، دا هغه څوک چې په افغانستان کې د افغانستان اوبه مفتي اخلي، د افغانستان لرګي مفتي اخلي، د افغانستان ځمکه تصرف کړې ده، یا یو سلسله نور شخصي منابع لري، که دې ته فرصت ورکړ شو او د سیاسي مذاکراتو په راس کې بې کفایته افراد او اشخاص چې په مسایلو باندې وارد نه وي او له سره په قصه خبر نه وي چې څه خبر د عامه مسلحیت لري، مطمئنا نتایج به مثبت نه وي. اما که چېرته وارد اشخاص، منطقي اشخاص ته فرصت ورکړ شي، د دې وطن متحد انسانانو ته فرصت ورکړ شي، زه باور لرم چې موږ مثبت نتایج ترې اخیستلی شو. دا مثبت نتایج حتمی توافق نه دی، دا مثبت نتایج دا دی چې متخالف تجدید هم شي. دا یو سلسله نور هغه خبرې دي چې پرې باندې توافق کول پکار دي، منطق رسول پکار دي، او د هغه په نتیجه کې هر هغه افراد چې تجاوز کوي، حق تلفی کوي، خپل حق نه زیات حق غواړي، د هغې د تجدید پر بنیاد باندې کېدای شي چې د هغې مخه ونیول شي. دا او داسې نور یو سلسله شیان دي چې تفاصیل غواړي. تشکر.
مننه. ستاسو د نظره څنګه کېدای شي چې دغه د بهر میشتو افغانانو د پیوسون د شورا تره چې باید درېګونی ومنل شي، نه تنها د دوی او یو تعداد نورو سازمانونو سیاسی دولو شخصیتونو هم د دې ملاتړ کړی دی، څنګه کېدای شي چې ملاتړ نور هم وسی سي؟ دا د ټول هغه سیاسي سازمانونه او ټولنې او یا نور اشخاص چې په نړۍ کې دي، یعنی واقعا تعداد یې زیاتې، د هغوی پاملرنه هم راجلب شي، او همدارنګه څنګه کېدای شي چې دا د افغانستان سره یو ځای د هغو کسانو چې هغوی هم د درېمګونی رول دعوه کوي، او هغه هم داسې خلک دي چې په جنګونو کې ښکېل نه دي، او یا دی وایي چې موږ واقعا د خلکو استازیتوب کو، څنګه کېدای شي د هغوی سره هماهنګ په مجموع کې دا کار مخکې ولاړ شي؟
زه مطمئن یم چې مطلق عدالت په دې نړۍ کې ممکن نه دی، نسبي عدالت ممکن دی، زه په دې باور یم چې تمام حق لري چې د وطن په سوله کې سهم واخلي. د پرونی سیمینار او سپارښتنو پایلې او پیغامونه تدوین شوي دي، په مختلفو ژبو به ترجمه کیږي، نړیوالو ته به سازمان ملل متحد ته مختلفو اړخونو ته به رسول کیږي. کار به باندې لګیا دی، دا محسی چې تاسو خبر یاست مختلفو سازمانونو ته به لیږل کیږي. میکانیزم باندې کار کول پکار دي. مطمئنم چې د دې منطق دپاره تبلیغاتي میډیایي کار پکار دی، او زه باور یم چې د رسالت ادا پکار ده. دا چې په نتیجه کې څه شی موږ ته لاسته راوړلی شو، آیا واقعا هغه برنامې چې موږ په دې برخه کې د سولې په برخه کې لرو تر کومه حده پورې د سترو قدرتونو د برنامو سره توافق لري چې موږ ته فرصت راکړي، او یارانه کې دا بیا زموږ د صلاحیت او زموږ د مسؤلیت نه پورته خبر ده. الله تعالی زموږ دپاره دا هدایت راکړی دی چې لیسر الانسان الا ما سعا من طریق سعیه یارم بجا. موږ به خپل هڅې جاری ساتو، نتیجه به توکل په الله کوو انشاءالله، الله تعالی کوو انشاءالله، چې زه مطمئن یم چې مثبتې پایلې به ترلاسه شي. شکر.
مننه. غواړم چې اخر سوال دا وکړم، ستاسو نظر راتلونکي په خاص ډول دغه د سولې پروسه او مذاکرات په داسې حال کې چې د نظر تفاوت زیات موجود دی، همدارنګه هم لکه تاسو اشاره ورته وکړله، دغه ډلې چې سول نه غواړي هغه اوس هم په قدرت کې دي په دواړو خواوو کې، او د بلې خوا خارجي مداخلې او د سیاست هم دوام لري، ستاسو د نظره دا سولې پروسه به څومره نتیجه ورکړي؟ یعنی کومې خواته به ولاړ شي؟ ایا پرشتہ به د امریکا قوتونه ووزي د افغانستان او دلته به داسې یو حالت راسي چې هغه د افغانستان د خلکو په ګټه وي، او که به داسې حالت راسي چې هغه به بیا هم پتاوي؟
امریکا په میلیاردونو ډالرونه مصرف کړی دي چې سیمه درغله ده. امریکا مادي او مانوي قرباني ورکړې دي، تر فشار لاندې د پاکستان توانېدلی دی چې امریکی نه په دې برخه کې جزیه واخلي، پاکستان توانېدلی دی چې په دې برخه کې امتیازات واخلي. په امریکا کې دوه میاشتې پورې انتخابات دي، مطمئنا تمامه پروسه همدې طرف ته روانه ده چې امریکا جمهور رئیس څنګه رئیس جمهور د امریکا شي. دا چې بیا وروسته وضع څومره انکشاف کوي، پیشبیني یې لږ زره د فعل لپاره سخته ده، اما واقعیت د خبرې دا ده چې زموږ وجیبه ده خپل رسالت ادا. هغه رسالت چې تر اوسه پورې مو هڅه کړې ده، او زه د حق په بریا کې په بریا باندې کامیاب معتقد یم. بالاخره به دا خلک دا ملت خپل حقوقو ته رسیږي، اما که چېرته د ژوند مفهوم سره ونیسي، د ژوند مفهوم مبارزه ده، د حق او د باطل مبارزه ده، موږ به په توکل د الله خپل رسالت ادا کوو. دا چې باقی څه کېږي دا به پرېږدو زمان ته، او انشاءالله چې زه په دې برخه کې تر یو حده پورې په دې خوشبین یم که چېرته سولې ته هم هغه لازمې سولې ته هم ونه رسیږو چې مشکلات شته دي، اما د متخلف د تجدید دپاره به تر ډېره حده پورې کار وشي، او دا په خپل ذات کې کامیابي ده. شکر.
ډیره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څیړونکي کارپوه، د علمي او ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر، د بهر میشتو افغانان د پویستون د شورا د سول د کمیسیون مسؤل ښاغلی ډاکټر سید صلاح الدین سیدی، ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه مننه. تاسو ته بریا
غواړم. تشکر. د رسالت ادا ده. مننه. جناب شناسی.
مننه. د خدای په امان.